وخت د ماسپښین درې بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې زه عبدالحق اکړ ستاسو په خدمت کې ما هیله د سیروغ ټول او پچانه بیاس نن د جمعې ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې لومړنۍ نیټه ده په دې غړي کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر ریپورټونه واوري او د دې ترڅنګ په دومره نیمایي په پای کې به د ټوکو ټکالو اونیس پروګرام پام کوه واوري چې دا به تاسو ته مالا نصر نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې کړي خو په پیل کې به بوروال کاکړ خبرونه وړاندې کړي لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی د پاکستان پوز د متحده قومي موومنت د مشر الطاف حسین هغه سرګندونی غندلې دی په کوم کې چې هغه پر پوز نیوکې کړې وي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی په دې خوښ دی چې د شمالي وزیرستان بې کوره سوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي او په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پوز د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین ورستي سرګندونی غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني ګام پورته کوي نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال آسیم باجوا پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوز د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی ده ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو هدف د حکومت پر ضد د ولس پارولو معنی لري چې پر ضد به د ده په وینا ګامونه پورته سي بېګانه وخت د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین په ټلویزیوني وینا کې پوښتنه وکړه چې پوځ په خپلو لیکو کې پټ مجرمان ولې نه نیسي ده ویل آی اس آی پوځ او بیوروکراټان د مهاجرو له وجې له شان او شوکت ډک ژوند تیروي الطاف حسین دا خبرې د کراچي د یو لوړ پوړي پولیس افسر راو انور خبرې غونډې په غبرګون کې وکړې د ویل څو ورځې مخکې نیول سوي دوه مشکوکه وسلوال رو انور ویل چې څو ورځې مخکې نیول سوي دوه مشکوکه وسلوال د متحده قومي موومنت غړي دي چې د هند استخباراتي ادارې را روزلې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی دی په دې خوښ دی چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک خپل سیمو ته ستنېږي نواز شریف دا څرګندونې نن د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان میرالي ته د سفر پر مهال کړې دي نواز شریف او راحیل شریف هلته له ستانه سویو کډوالو سره هم لیده کاته کړې دي نواز شریف د پوځ هم ستاینه وکړه چې د ده په وینا سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده نوموړي ویل چې په وزیرستان کې به د پرمختګ کارونه پیل کړي چې سکولونه د سیاحت مرکزونه او سړکونه پکې شامل دي په کراچي کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو د هیو پولیس افسر په ګډون درې پولیس والا وژل سوي دي د کراچي د ګلشن حدید تانی پولیس افسر زاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت مخ ته راغلی کله چې نامعلوم وسلوالو له سیمې په تیرېدونکو د پولیسو پر قافله برید وکړ نوموړي زیاته کړه چې په دې برید کې د سیمې ډي اس پی فتح محمد او دوه سپاهیان فاروق او نذیر وژل سوي تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه منلی ده د عمومي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سکرټري میا افتخار حسین وایي د کاشغر ګوادر د لارې بدلولو د پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کوي نوموړي له مشال رادیو سره د خبر پر مهال بېګا د غونډې نیټه ونه ښودله
اوس مشوره روانه ده خو د لس پنځه لس ورځو دننه چې کوم دی نو مونږ د ټول عرصه فاینل کوو او کوشش کوو چې زر تر زره وکړو خو دې کې چونکه وزیر اعظم صاحب اسلام آباد کې به یو د ټولو مشرانو د بریفینګ لپاره یو اجلاس راغواړي نو مونږ کوشش کوو چې هغه بریفینګ وشي او د هغې نه پس ته مونږ وکړو چې دا ټوله خبره لکه د کوچو سپینه شي
میا افتخار حسین به څلور ورځې په کوټه کې وي د پاکستان وفاقي حکومت وایي له پښتونخوا او بلوچستانه یې لار نه ده بدله کړې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي ته سپارلې دي تېر ورځ په ګورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو د کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ایف سی آر معاملہ چ دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس اور جوڈیشری چ دے رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے چ یوزل دا سٹیٹس فیصلہ اوشی بیا دور خبرو باندے ہم دا جرگا با فیصلہ کئی او سنگا غواڑی چ ایف سی آر ابالشی بونگ با بالش کو ایف سی آر اگا امپروو کل غواڑی امپروو کل شو
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیشن تر یولس میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې او بیا یې رپورټ خپور کړ. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمانداني ویان سید سرور حسینی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې پرون رویټرز خبري اجانس وویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصرې په ماتولو کې پاتې راغلي ول. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. په نیپال کې د راغلي زلزلې د مړو شمېر 6200 ته پورته شوی دی. دا خبره د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اجانس ته کړې ده. د نیپال د مالی چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یې یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره 2 اربه ډالر ته اړتیا لري. رام شیرن مهات د دې لپاره له نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه د مرستې خواست وکړ. ملګرو ملتونو ویلي چې د اپریل پر 15مه نیټه راغلي دې زلزلې 80 لکه کسان اغیزمن کړي دي. په دې کې به شاوخوا 40 لکه کسان تر راتلونکو 3 میاشتو خیمو اوبو او خوراک ته اړتیا لري. په عین حال کې د نیپال ګاونډیو هیوادونو چین او هند د زلزلې له ځپلو سره خپلو مرستو ته چټکی ورکړې. چین 300 مرسته کوونکي نیپال ته لیږلي او شاوخوا 10 میلیونه ډالر یې ورته اعلان کړی دی. هند خپل هوایي ځواک 950 کسان ورلیږلي او تر 400 ټنه زیات خوراکي توکي ورلیږلي دي. د خبرونو پای اوس تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابعه اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایی ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ یو ریال په 19.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.35 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.80 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 25 او کم نه کم 19، بنو کې 24 او 19 او کوئټه کې 20 او 9 وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ واوریدل او لاغه وروسته رابی اکرم خان د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان د کراچی د پولیسو یو مشر په متحده قومي موومنټ د هند سره د هند له استخباراتي ادارې را سره د اړیکو تور لګولی، خو د دې ګوند مشر الطاف حسین دا تور ردوي.
دی وایي د هندوستان سره زموږ د کارکنانو د اړیکو د ساتلو الزام اول ولګول شو، دا ځکه چې په هندوستان کې زموږ خپلوان اوسیږي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شرپاو له یو ځانمرګي بریده څخه ژوندی راوتی یو عیني شاهد څه ولیدل.
زمخ کې مولا شرف او ما پاسه چې دا ول تورمزون لره او سیدا قزالنو یک دم غزه شو چې ما شاته وغتن نو دی الګ د شرف او غاړي سره خوا ته روان دی. غاړي په دغه کولې
او په دومره مای کې پام کوه پروګرام لرو چې مولا ناصر د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ کړی دی.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زه ګورګین جمال میرچکه حاضر یم د ډیرو مزدورانه، غریبانه او روزانه خبرونو سره.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسم د خبرونی د فایل ریپورت له کراچی څخه فایل کو. د پاکستان فوج د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین خوستی څرګندونی غندلی او ویلي دی چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا په ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د فوج مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د کراچی پولیس وایي 4 ورځې مخکې یې 2 مشکوک او سوال نیولي چې د متحده قومي موومنټ غړي دي. بېګا د خبرې غونډې پر مهال یو پولیس افسر راو انوار وویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې وه، خو د ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او د ګوند پر ضد د سازش برخه بولي. ظفر کریمي رپورټ راکړي.
د زیارت په ماخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټنو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے دوڑو نیول شوو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گون سرا دے او دے دوڑو د پلٹنو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دے. د دوی سره د دوی مشران پرابت کیو کچه هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پی او نور ډلې نه قانونا بلل شوې دي. دغه سیدی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره په رابطه کې وو. نوموړی پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په موخه خاریان وژني، هدفي وژنې کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د پولیس افسر روانور تورونه رد کړي دي. تیره شپه د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل د دوی د ګوند سره امتیازي چلند کیږي. الطاف حسین زیاته کړه په 1992 کال کې هم د دوی سره دا ډول چلند شوی وو او په دوی د هند استخباراتي ادارې را سره د تعلق الزامونه لګول شوي وو. دی وای د هندوستان سره زمونږ د کارکونانو د اړیکو د ساتلو الزام اولې ولګول شو. دا ځکه چې په هندوستان کې زمونږ خپلوان اوسیږي او د هغوی سره زمونږ کلتوري، تاریخي او ثقافتي تعلق دی. نوموړي په دې لړ کې په فوج او استخباراتي ادارو هم سختي نیوکې وکړې. بلې خواته د پاکستان د وسلوال فوج د عامه اړیکو یا آیس پی آر ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین دا څرګندونې غندلې دي. د نوموړي لخوا په ټویټر کې نن سهار وختي په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي د الطاف حسین دغه بیان له نفرته ډک او غیر ضروري دی او د دې هدف دا دی چې د مطبوعاتو له لارې ولس د ریاست په ضد وپاروي او د دې پزند با قانونی چلند کیږي. نوموړي زیاته کړه وسلوال فوج او امنیتي ادارې به خپلې مسلکي دندې سر ته رسوي. همداراز تېر شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی روانور له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د پولیسو کار د مجرمانو نیول دي، د هغوی په اړه پریکړه کول د پولیسو کار نه دی او همدا علت دی چې روانور یې له خپلې دندې ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
داو ظفر کریمی د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد شرفاو پر کاپلی په ځانمار کې برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبلی. د پولیس په وینا تېر ماښام آفتاب مخه شرفاو په مرزو کې د عالمزی په مرزي د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کورته روان و چې ځانمار کې برید ګر ورباندې ډز وکړې او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنه وکړه. شبیر احمدجان معلومات راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علی مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فق لوایي.
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي، هغه ته فرست ایډ ملو شوی دی او وارډ کې داخل ابزرویشن دپاره. موږ انتظامات مکمل دي، ټول سټاف زموږ موجود دي. موږ د پرون نه چې کوم دی د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلی الرټو. ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک به موبایل نه بندوي، څوک به لرې نه ځي او ټول زموږ د بل ورځ زموږ الرټ شو دی. دا بالکل تسلی بخش دی. ایکس رے وکړلې ان شاء الله داسې
ملخوا دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوي. د پولیس یو ګاډي چې د آفتاب محمد خان شیرپو د ګاډي نه وړاندې روان وو، د هغې ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو.
زمخ کې مولا شیرپو ما پسې او د بل ایټی ایس موبایل شو دی شاته چې دا ول تو رمزون لره او سیدا قزالنو ایک دم غزې شو چې ما شاته وکړ نو د الګ د شیرپو ګاډي سره خواته روان وو. د ګاډي په تماچا ډزې کولې، ما ایک دم بریک واغشتو او شکه مې غتل او وسله زما د ګاډي نوم سپیانو دانګل او اوس چې کوم ګاډي ای ټی ایس والا موبایل دی نو سپیانو ګل هو دی اشرف کم زمونږ د مارګر چې کوم چې شهید شو د پیډا دی کو دی نو مارګر اونګا دی کنا هو ته شي وشته خو د په اخوا دی بل لا صغر والي ما غتل ورته شکه ما غتل بس زه پرې وس راته ما چې زو د دې شمه ایک دم دی زمونږ د مارګر جلا سوروا چونو دماکا شو.
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشري کوونکي د انټی ټیرریزم سکواډ یا د ترهګرۍ په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د ځانمرګي برید کوونکي په حق لوایي چې عمر یې خوشه 25 کاله و او دوی د افتاب احمد خان شیرپو ګاډي باندې اول ډزې وکړې او بیا پرې د ورتلو هڅه وکړه، خو دوی په جوابي کاروایي کې هغه په ډزو وویشتو او چې کله د نیول هڅه وکړه نو هغه ځان والوزولو. د قومي وطن پټۍ مشر او پخواني د داخله چارو وزیر افتاب احمد خان شیرپو باندې دا څلورم ځانمرګي برید و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا شبیر احمد جان د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو د مدین ټولنې له غړو سره تر شاخوا یو کال خبرو وروسته تېره ورځ خپلې سپارښتنې د خبر پښتونخوا ګورنر مهتاب خان عباس وسپر پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اجاز احمد کمیشي مشال ریډیو ټول په سپارښتنو کې وړاندیز کړي چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس ګورنر کونسل جوړ کړل سي. غلام غوث رپورټ لري.
تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمین اجاز احمد قریشي مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلي سیمو کې دی اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی سفارش کې ورکړی دی، دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه کمیشن اسمبلی پشنت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چې خلق چې سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ تا ورسی.
اجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چې د قبایلی سیمو د کونسلو او گورنر کونسل په بنیاد دی قبایلی جرګه په خپل د قبایلی سیمو د مستقبل د حیثیت فیصله وکړي
چې علاقے مشران چې الیکټډ ریپرزینټیو دی آی کے پارلیمنٹیرینز دی اغا یو جرګه پشانت هر ایجنسی ته بزی هر ایف آر ته زی او سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چی دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چی دے دا خیبر پختونخوا سرا مرجر کے گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چی سنگا گلگت بلتستان دے.
دا فاٹا ریپامز کمیشن مشر اجاز احمد قریشی مشاد ریڈیو تا پا زانگڑی مرکہ کی اوویل چی قبائلی سیمو تا دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا دائرے دا غزولو او ایف سی آر دا مستقبل لپار دی دا قبائلی سیمو دا کونسلو دا غڑو پا بنیاد دی دا آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس او جوڈیشری چې دے رول فاٹا کے اغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے چې یو زل دا سٹیٹس فیصلہ وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرګه به فیصلہ کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابالش شي مونږ به ابالش کو ایف سی آر هغه امپروو کول غواړي امپروو کول شو یا چې دے پسه بل لا پکار دے یا چې دے سیٹلڈ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دے یا سی آر پی سی دے.
د دې سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هرې ایجنسۍ کې د ایجنسۍ کونسل د غړو شمیره د 10 نه تر 15 پورې وي او په نیم قبایلي سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د 9 نه تر 11 پورې وي او د لومړي 2 کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولای شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلی سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به چېر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي، البته د کانفرنس نېټه یې ونډه ښودله. نوموړي بېګا مشال ریډیو ته وویل چې د 4 ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي، که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لاره یې له پښتونخوا بلوچستان پنجاب ته اړولې، خو د پاکستان دریو صوبو ملتپال سیاستوالان د اسلام آباد دا خبره نه مني او ټینګار کوي چې حکومت لار بدله کړې ده. خدای نور اثر د مرکې په پیل کې له میا افتخار حسین کوټې ته د ورتګ د موخې په اړه تفصیل وغوښتئ.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نېشنل پارټۍ په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړو او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د دې زوړ روټو. لہذا موږ د هغې په سلسله کې پارټۍ ډیسیژن وکړو چې لومبې خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي، نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامي نېشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکي او کیا هم ځنه مخصوصه ګوندونه؟
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو، او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده، او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک د پاکستان بقا غواړي، د پاکستان سالمیت غواړي، نو هغې وجه کم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي، بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغې حکومت هم دی.
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات شوی و، هغوی څه درته وویل؟ آیا په دې اماده سوه چې په دې کې به شرکت کوي که نه؟
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکړو، هغه وی چونکې زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم نو ختمي جواب به په هغې کې در کوم، خو هسې دا ښه خبره ده چې مونږ ټول خلک یوځای شو متفقه رایه قایمه کړو.
دا میا افتخار حسین د عوامي نیشنل پارټۍ سیکرټري جنرل چې دا وخت کوټې ته تللی دی، او وایي چې د کاشغر گوادر لارې په اړه به ټول ګوندیزه غونډه رابولي. د پاکستان د کاکل په پوځي اکیډمي کې د باجوړ لیویس امنیتي ځواک روزنه کېږي. په دې لړ کې شاوخوا 200 سرتیري له اکیډمۍ فارغه شوي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسایل پر ضد جنګیږي. پوښتنه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پیښ شو چې د لیویس ځواک سرتیري دي وروزل شي، او دوی ته به پوره مالی او لوجستیکي مرستې ورکول کېږي او کنه؟ د دواړو پوښتنې ځواب مجید بابر راکوي.
دا مهال په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوځ په روزنیز اکیډمۍ کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کېږي. په دې لړ کې څه کم 200 داسې د لیویزو سرتیري د دغه اکیډمۍ نه فارغ شوي دي چې په راتلونکي وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ړومبۍ کرښو کې جنګیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پیښ شو؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای:
دا یو پلان دی، یو مقصد دا دی چې په ځای کې په قبایلي علاقه کې چې کوم زاړه نظام دی د خاصدارې هغه په خپل ځای وساتي، لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم کې چې دلته کې داسې قسم یو قوت
دا چې دغه لیوی سرتیرو ته خو د پاکستان پوځ د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې لپاره روزنه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی ته به د پوځ په شان هغه جدیدي وسلې او مالی مرستې هم ورکول کېږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري؟ د دې پوښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلي سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي:
مونږ د دې مشکل سره خو مخامخ یو چې اوس مونږ لګیا یو په دې کې وینګونه جوړو، او دا وینګ مطلب دا دی چې هغې ته به ته بیا سپورټ وکړې، او هغې ته بیا خرڅ خوراک راشن گاڑی وسلا خا برق دا بہت ملاقے کہنا تو جی یو کار کے یو ذمہ داری بچا کے آگ ذمہ داری کو بے پورا کے کہنا پا دے کہ منگتا مشکل شتا دا سے نس دے نس ترے مشکل شتا ہے منگتا تقریباً څو میاشتې مخکې 900 ټوپکې راغلي دي، او 30 کمانچې راغلي دي، نور اوزار را روان دي، نو په مقام باندې به انشاءالله دا مشکل کمیږي، خو به هر حال مشکل شته دی.
دا چې په قبایلي سیمو کې ځایي ځواکونو ته د پاکستان حکومت پوره مالی او لاجستیکي مرستې نه ورکوي، نو په داسې حال کې هغوی به څرنګه د وسلوالو پر ضد مقاومت وکړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د پاکستان د پارلمان د سفران د قائمه کمیټې مشر جمال الدین وایي چې په دې لړ کې به په پارلمان او یا د کمیټې کی غک پورته کوي او زیاتوي:
د قبایلو سره یو ظلم نه دی، یو ظلم کېږي، ډېر ظلمونه دي، نو پکار دا دي چې د موږ خاصدارو ته چې د موږ لویس ته هغه څه ملاو شي چې هغه نور چې کوم نور د پاکستان فورس ته ملاوي شي چې هغه د موږ ولاته هم ملاو شي، نو ځکه چې د موږ خاصدار دي چې کوم دی کنه هغې ته څه نه ملاوي شي، لویس دي هغې ته څه نه ملاوي شي کنه، نو پکار دا دي کنه چې دوی ته ملاو شي.
میجر رحمت ګل وایي چې د دې پروژې مقصد دا دی چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان پوځي سرتیري به د قبایلي سیمو نه ووځي، او د امنیت ساتلو ذمهواري به ځایي ځواکونو ته حواله کوي.
مجید بابر رپورټ مارتی له قبایلي سیمو مومندو د 225 متنازع کلو وګړي د راتلونکو بلدیتي انتخاباتو تیاری کوي، په دې لړ کې په کیمپونو کې برخه اخلي، خو د دې کلیو ځینې خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې له بلدیتي انتخاباتو پریکونې یا بایکاټ اعلان کړي. دا خلک وایي اول دي د دې کلیو انتظامي حیثیت معلوم کړي، بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي. شنوا سرکزی رپورټ راکوي.
د شوقدر سره تړلي د تنازع کر یا لنجمن 25 وکړي او زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړي بینرې چې د ووټ د غوښتو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولې شوی دي. هم د دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی. اول مې د قامی وطن پارتي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شوقدر تحصیل له ټولو لوی څوکیو لپاره په خپله په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانم ولاړ دي. زمونږ د 25 دیهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم. زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو له لاس نه والو او قلم له ورکو. او ټوپک چې لاس نه لې او قلم له ورکوي نو ضرور به دلته الیکشن له مقور کوي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي؟ د تحریک تحفظ پاکستان مرکزي صدر او د پیر خلا اوسیدونکي پیر فضیلت شاه نه مې دغه پوښتنه وکړه.
مرامت چا کړی دی او نیکی دی کمپلیټ کړی دی. دغه شان ته بشمار سکولونه زما په خیال 60-70 سکولونه دي چې نړۍ شوي دي. نو اوس دغه خبره ده چې لکه دوی دا وایي چې بایکاټ کوو نو بایکاټ به څه وکړي؟ چاپېره تاڼي پرتي دي آلرېډي نوټیفیکیشن جاري شوی دی دا په علاقه کې شامله ده. اوس زما دا خیال دی چې دوی د علاقې طرف ته مخ په طرز لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه او خپل ځان له ګټه راوړي.
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلي مشر جنګریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې ولس ترڅنګ بایکاٹ اعلان کرے. نو داوالی
صوبائی حکومت کے اشدا من سرانا دا دا چونکہ ڈیفیکٹیو ایریا دا پاٹا سرا دا پولیٹیکل ایجنٹ او اشدا مت بندوبستی دا کرا. نو منگ دا دا بلڈنگ نا چیزی کہ زمک سپاڑ زرا تقریبا ما شمان سب خونا وی اغا نند تیرو شکاز اغا نمو مختل صوبائی دا مرکزی حکومت دا دوار نا چیزی دی علاقی پوزیشن واضح کئی.
نو آیا عمومی ولس چې باید د انتخابات پورس خپل رای ورکړي پولینګ سټیشنونو ته به د رای ورکولو لپاره ځي او یا نه؟ د ورشکۍ اوسیدونکي داور خان لالانه مې دغه پوښتنه وکړه.
انشاءالله چې بچې بچې چې چا وټي ټول به ځي چې چا سونه وټي هغه به هم ځي ګوان به هم ځي کلی به هم ځي چې سونه دي هاتې ټول به وټ کوي.
او یاد دې وي چې د دغه کلي ولس د 13-14 کلونو راهیسې په انتظامي توګه د شوقدر سره تړلي شوي ولې تعلیمي او د صحت ادارې یې لا هم د مهمندو قبایلي ایجنسۍ سره دي چې ولس یې وایي نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د مهمندو ایجنسۍ سرکاري انتظامیه. باید د سیمې د ادارو حیثیت دې په ډاګه کړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
نن د خوریکوشو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې نن رخصتي یا چټي د پاکستان کې ګڼ مزوران وایي که کار ونه کړي نو خوري بچا. رپورت د سراج ځای راوړو.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د خوریکوشو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړۍ مئی کال 1948 کې د امریکې په ښار شیکاګو کې د 25,000 نه زیاتو خوریکوشو د سپینو جنډو په لاس د 1400 ګنټو نه واخله تر د 1300 ګنټو پورې د کار په ضد او دغه رنګ د بیماری او د حادثو په ځانګړه کې د تحفظ غوښتو لپاره پر امن مظاهرې پیل کړې. په دغه موقع د شیکاګو انتظامیه او پولیس په دوی ډزې وکړې چې نتیجه کې یې ځینې خواریکښ مړه او یو شمېر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټوله نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلۍ وباسلی شي، سیمینارونه کولی شي او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور ښارونو په رنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمي ورځ په موقع د چټۍ باوجود د بیلچو، کودالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناست دي او په هر تلونکي راتلونکي موټر باندې په دې غرض نظر غورځوي چې اوس به ورته د مزدورۍ وایي. په دې ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وایي:
نن یو مزدور ورځ ده، په دې کې چې کار کوي موږ مزدور زړه غواړي چې نن چوټي وو او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو، سبا کوو، سبا خورو، خرچه ډېرې زیاتې دي چې کار نه کوي، یو چوټي نه کوي. نو بس دا جی چوټي ورځ ده، نن یو مزدور چې موږ ته پکې خپل حق نه لرو، خدا او پاکستان نه پدې کې څه کوي چې دا اوس دلته کې ناست او دانګو را دانګو په گاډو پسې مزدور.
یو بلتن عمر حیات هم پدی اڑا مشال ریڈیو تا زیاتہ کڑا:
یرم بس جی چھٹی بسنگ گو جمی پورس کم دین وال رڈی ہو جمی اورس چھٹی پکار دا او جمی پورس مون چھٹی دین کو نی اتوار پورس بسنگ گو بے روزگار ہے دا جمی پورس چھٹی نہ کو مجبورے نہ رہ جی مجبورانه بس مزوري نشته نه دغه وجه نه اتوار ته ګورو نه جمعې ته
یو تن زیارت ګل مشال ریډیو ته اووی چې دوی په یو ورځ هم چټي نشي کولی ځکه چې بیا به څه خوري
مهنګۍ زیاده ده ډېره غریبي ده دې وجه مزدوران دې وجه کار کوي مزدور ډېر نه بس دې خلک مجبوري دي کنه یار دې مجبوري والے خلک غریبان دي مزدوري کوي دې وجه
د یو رپورټ مطابق پاکستان کې دا وخت 50.2 میلیونه خلک مزدوري کوي چې پکې 30% کرکیلا 40.3% صنعتونو کې او نور 6.6% خلک عام د لاسونو مزدوري کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوس هم بوریوال کاکړ ته وار وکړو چې خبرونو لنډیز وړاندې کړي ځکه ستړي نیمې بجې سوي دي او د لنډیز وخت را رسېدلی دی
د پاکستان پوځ د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین اورستي سرګندونی غندلې دي او ویل دي چې په دې لړ کې به قانوني ګام پورته کوي نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال حسین باجوا پر ټولنیز ویبپاڼه ټویټر په خپل بیان کې ویل د پوځ د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان لکړه کې ډک او غیر ضروري دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دی په دې خوښ دی چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي نواز شریف دا څرګندونې نن د فوز له مشر راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان میرالي ته د سفر پر مهال کړې دي په کراچۍ کې د نامعلومو وسلو والو په ډزو د یو پولیس افیسر په ګډون درې پولیس والا وژل شوي دي د کراچۍ د ګلشن حدید تھانی پولیس افیسر زاهد نن ماسپښین مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت وسو چې نامعلوم وسلوالو له دې سیمې تیرېدونکي د پولیسو کاروان په نښه کړ تیرې کې طالبان پاکستان د دې برید پړه منلې ده د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول د کندوز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر 6200 ته رسیدلی دی د خبره د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت رویټرز خبري اژانس ته کړې ده د نیپال د مالی چارو وزیر رام شیرن مهات بیا ویلي چې هیواد یې یوازې د کورونو او دفترونو د بیا رغونې لپاره 2 ارب ډالر ته اړتیا لري
بوریوال کاکړو سی خبرونو لنډی سی وړاندې کړی د پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي اوس به سرایب ته هیر ته ورشو
نن جنگ ولس پانه خپل اداریا د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلي او وایي چې اخر کار رتن کې کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده کوم چې یو ښه فیصله ده اداریا وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وه خو بیا هم چې اوس اوشوه نو دا یو ډېره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړی شي د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملک څومره آبادی ده او دوی له سکول په کار دي خو د بد مرغه لولس کالو راسي پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وایي 19 کروڑ نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي دریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او لس په ګټو تمامېږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي او د دې ترڅنګ مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې د کراچۍ په اپریشن لیکلې مشرق ورځپاڼه وایي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف رنجر ته ویلي په هر صورت کې به کراچۍ کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بې د څه پرکا اپریشن جاری وي او د ولس په مرستو به ښار د هر قسمه مافیې نه خالي کولی شي ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته ښار کې عملیات روان دي نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو درېدونکي سلسله لري او په داسې حال کې چې د پوځ مشر کراچۍ کې وو د یونیورسټۍ یو استاد په ډزو وجلې شو کوم چې د روانو عملیاتو او د پوز د مشر د پاره هم یو چیلنج دی او خی چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا پخپل حکمت عملی کې بدلون راوستل وی او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وی. دریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسی چرته چې منصوبه بندی کیږي او دی کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه له مینځه وړل پکار دي او څنګه چې خیبر او شمالي وزیرستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو همدغه شان عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائٹرز خبر اجانس پہ رپورٹ کی دا پاکستان اور ہند ترمیان پراڑی کو لکھنا کرے اجانس دا پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخلی لکھی دا سی نخی نشکاری چگوا کی ہند پاکستان سر خبری اتری پہلو الگواڑی بل پلو جرمنی راخ خبرونی دا افغانستان او هند اړیکې چړلې خبرونی لري کې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند واړی چې مرستو ته شمن پاتې سي د لیکنو مهمې برخې پوریوال کاکړ اوروي.
روچرز خبری اجانس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. اجانس لیکي چې هند د پاکستان هغه گاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری اجانس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو گاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیات کړی چې هند ته د ده له سفره څو میاشتې وروسته پاکستاني سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسي حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفه سو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. اجانس لیکي هند وویل چې د زکیور رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګرۍ ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکي اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچېری پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم افغانستان ته ځو. د افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې ستر مفتش ویلي چې په افغانستان کې به په راتلونکي وخت کې 4.5 اربه ډالره په انکشافي پروژو باندې لګېږي. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ستر مفتش جان سوبکو په وینا د افغانستان لپاره ځانګړي شوي 4.9 میلیارد ډالر به د دې هیواد د بیا رغونې پر پروژو مصرف سي. سوبکو ویلي په تیرو څو کلونو کې امریکا یوازې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد په مبارزه کې نږدې 8.5 میلیارد ډالر لګولي دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو ستر مرکز دی. د جان سوبکو ادارې سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنې د شوي مصرف یادونه کړې ده او وایي چې دوی لا هم ډاډ نه لري چې د امنیتي ځواکونو ورکړ سوی رقم به دقیق وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر ډیر مهم دی ځکه چې د دغو شمیرو پر اساس امریکا له افغانانو سره د مرستې بودیجه ټاکي او پلانونه جوړوي. پر همدې اساس امریکا له افغانستان د خپلو عسکرو او د نړیوال ائتلاف د نورو هیوادو د عسکرو د ایستلو پلان جوړوي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د ورکړ سویو شمیرو پر اساس 3,25,000 امنیتي ځواک موجود دی چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه دواړه پکې شاملېږي او د یو کال لګښت یې 5.5 میلیارد ډالر ګڼل سوی دی. د سیګار رپورټ وایي د افغانستان نوی حکومت ژمنه ورسره کړې چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر به نوې لارې چارې ورته برابرې کړي. د جانسوب کو اداره د امریکا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري منابع برابر کړي او د لګښتونو شدیده څارنه وکړي. دوی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې USAID او په کابل کې د امریکا سفارت ته باید د مصارفو د شدیدې څارنې ټول امکانات ورکړل شي. خو د افغانستان نوی حکومت د امریکا د دغو پروژو د عملي کېدو او بریالیتوب لپاره څه مرسته کولای شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی خو که چیرې اداري فساد کم نشي او د بهرنیو مرستو د لګښت سمه څارنه ونسي د دغو پرمختګونو محوه کېدل له امکانه لري خبره نه ده.
ما فکر میکنم در صورتی که ما یک سیستم نظارتی داشته باشیم و در سیستم حسابدهی درست داشته باشیم.
استاد مسعود وایی زه فکر کوم که چیرې حکومت د دغو مرستو د څارنی او حساب ورکولو یو سم سیستم ولري ډېره مرسته به وکړي. پارلمان هم باید د څارنی دود زده کړي او له ملي دیده د دې ټولو بهیرونو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو ستر مفتش جان سوپکو پوښتنه کړې چې دا څنګه امکان لري چې د افغانستان په څیر یو کوچني هیواد کې 4 میلیارد ډالر مصرف شي خو پرمختګ ونه شي. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي په افغانستان کې ښه قوانین سته خو د قوانینو عملي کېدل او څارنه ډېره کمزوري ده. دوی وایي په تیرو 3 لسیزو کې د ګډوډۍ او عدم حسابدهۍ دود د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړی دی. دا شاغلی مسعود په وینا د افغانستان د قضایي سیستم سم فعالیت په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي.
فرشته جلال سیبا امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز کې د تیر کال په پای کې امریکای ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوله. خو سم امریکای فوج هغه هیواد کې د واړه کچې غیر پر ضد هوایي بمباري کوي. په امیر ساحل ته وښتو
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپله جګړه پای ته رسولې. خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو سوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغه وسلوال طالبان نه پنه کوي چې دوی ځواکونه ته خطر نه وي پیښ کړی او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼه په خبره په کابل او واشنگتن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انزور خي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال پنه کړي چې یوازې امریکایي یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال دسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول چې له وسلوالو طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل نو نړیوالو ایتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هیواده د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان سیمه ییزو همکاریو ریاست مشر رویا رحمانی د اسلام آباد ورځني سفر پر مهال د ایسیا زرا استنبول بهر غونډې په اړه خبرې وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د رویا رحمانی د سفر پر مهال له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره د کابل اسلام آباد پر همکاریو خبرې وشوې. ریاض مسخیل نور تفصیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو لپاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلې رویا رحمانی د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودری او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړ پوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلې رویا رحمانی په پاکستان ټینګار وکړو چې د آسیا د زړه یا د استنبول پراسس د شریک چیرمین په حیث دی د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباورۍ ختمولو او د مسلو هواري لړکې خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پراسس لړکې تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان نه کم قسم مرستې غواړي؟ په دې اړه مو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوس وکړو. نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې ګټورې خبرې وشوې.
د دې غونډې تابعیا کول په خپله د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله مند یو چې دې سره به ډېر ګټور اقدامات مخې ته راشي. د اغلې سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبرې اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکې استنبول پروسې پنځمې غونډې سرحد سیمې ته ورپېښو سیکورټۍ خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکې به د مۍ په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یوه غونډه اهم کیږي. نو هیله ده چې د دې به په سیمه ییز امن او اقتصادي مرستو ښې اغېزې پرېوځي.
استنبول پراسس یا د آسیا زړه څه شی دی؟ په دې هکله مو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او خبریال طاهر خان نه تپوس وکړو. نو دوی
په بنیادي توګه د دې دوه مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر کړي چې په دې کې دا کوم هیوادونه دي، بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات. نو د دې په افغانستان کې رول ډېر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی، اوس یې هم ډېر زیات مهم رول دی او دا پروسه ځکه ډېر زیاته مهمه ده چې کله دې تیره غونډه شوې وه په چین کې، نو د افغانستان صدر اشرف غني هغې ته په خپله باندې ورغلی و.
د یادونې ده چې استنبول پراسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، روس، ترکیه، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. دغه رنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسلې څلور غونډې شوې دي او پنځمه غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم له دې سره د دې وخت خبري برخه پای ته رسیږي. وخت سوي دي د اونیس پروګرام پام کوه چې تاسو ته امان الله نصر وړاندې کوي.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی او زه ګورګین جمال میرچکه حاضر یم د ډیرو مزدورانه، غریبانه او روزانه خبرونو سره. تاسو ته معلومه ده نن د مئی د میاشتې اوله نیټه ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په ډول مانځل کیږي، یعنی نورې ټولې ورځې د سرمایدارانو او دغه یوه ورځ د مزدورانو. لکه په ګټه او په خزانه کې چې یوه د مزدور وي او نورې ټولې د رئیس جمهور، دغه رنګه په ورځو کې هم دغه یوه ورځ د مزدورانو د پاره ده. په دغه ورځ مزدوران له پنجرې نه را خوش کړل شي، پورته پورته وغورځي، ټول کال خدای د لیډرانو او سرمایدارانو تقریرونه اوري، خو په دغه یوه ورځ د دوی تقریرونه هم نور واوري. چلمر ولویږي، ما خام شي، بیرته دوی بند کړل شي او بیا تړلی وي تر بل کال پوری. کګرانی شي په د قیامت، کګرمی شي نو په د خولی را بیږي، د مچانو او مچرانو هم په د الغار. ولی چې د سرمایدارانو سره خو جرنی ترشته، یو پی اس شته، د مچرو او مچرانو د ویرولو او زغلولو سپری او دوایی شته. کباران نوی نو هم مزدور پریشانه او کباران زیاد شي نو هم دی سیلاب زده. ولی چې د سرمایدارانو خو کورونه پاخه وي، کناروغ شي نو هم دی سرکاری اسپتال ته، هغه سرکاری اسپتال ته چې نرسې د اتیا کالو اکسپایر خو بیا هم په ټیلیفونیک عشق اخته وي. او ډاکټر یې تنخواه خو د سرکاری اسپتال نه اخلي، خو کینی په خپل پرایویټ کلینیک کې. د د غریب چغی او بغاری وی نه دم وی نه دارو نه انجکشن وی نه اپریشن او کوی نو هم اغه اپریشن چې کله د بیچاره په نس کې د ډاکټر سیب کینچی پاتشي او کله تولیا کله د اکسیجن په ځای نایتروجن ور ولګول شي او کله بیا د راسته پخې په ځای چپاپ خا اپریشن شوی وی او بلی خواته د سرمایدارانو علاج نو جناب د اغه اول خو هر څه په سرکاري خرچه په لندن او امریکا کې کیږي که حالت نوی په اغا خان اسپتال کې او یا بیا په بلخه پرایویټ اسپتال کې چې نرسانی او ډاکټرانی دومره خکلی او خوش اخلاق وي چې په یوه نظر کتلو د سړي طبیعت برابر شي نو د مئی د میاشتې دا اول تاریخ نن مونږ په خپل خبرونه کې مانزو په دې لړ کې مونږ په سټوډیو ټینشن او ګډبډېشن کې وزیر مزدورانو غریبانو ته دعوت ورکړې ده توتکۍ چکری هلته موجوده ده ورزو د دوی گفتگو اورو په سټوډیو ګډبډېشن او ټینشن کې زمونږ سره اوسئ
جناب وزیر محترم صاحب تاسو څه ویل غواړئ د نن د ورځې په مناسبت
زه دا ویل غواړم چې مزدور زنده باد د مزدورانو دښمنان مرد آباد دیدو دیدو جواب دو ظالمو مزدورو کا حساب دو مزدور اتحاد زنده باد
لیکن تا وزیر دا مزدورانو حق او حساب خوب تور کوه
ولی مو پزر مال گیرا دنوی تو تکو دا دنیا تر جولو لوی مزدور خوز پخپلیم زما حساب او کتاب سوکرا کوی تو تکو
یو دا سڑه بی سوائی تو خو وزیر تا بیا مزدور لکم شوی؟
پا اصل کی پتے دنیا کی ہر سو کیوں مزدور دے تو تکو آغا گانا دی ندورے دلے وہ اس دنیا میں سب چور 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 اس دنیا میں سب چور کوئی بڑا چور کوئی چھوٹا چور 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 دارنگا پتے دنیا کی ٹول مزدوران دی سوک دمائنی مزدوران دی سوک دا سرکار مزدوران وی سوک دا خرکار مزدوری کوی سوک دا لیڈرانو مزدوری کوی او سوک دا خانانو ملکانو غلامان تو تکے جانی دا روزانے والا مزدوران خو بیا هم خوی کلنگ او بیل چوئی ماخستن خپل دیاڑی کرکی دا دمخ پا جیب کی واچئی کورتا پا کوڑی او روٹے یوزی ماخستن بے سد طبیعت برابر کی او پا خواگ خوب بیدشی او پات شدا زمونگ رنگ مزدوران زمونگ خود پا زندگی لانت شیو
ولی ستاسو پا زندگی بیت سا شوی دی خو خا خوره خا چکه خا کوٹه خا گاڑه خی روپه
های اس دام نشماله چی اللہ دی دا غسی در باندی اخری لکا پا ما مزکین چی خوڑ لی دا ملائکو بامین کڑے وی سبا بیا تا پا الیکشن کی را سر ولاڑے اے تو تکو لغڑو پریزیم لخوگو پریزیم لغوخو پریزیم دشپی دا خزی و حل ترتل دورزی دا وزیر اعظم چمچگیری تا یقین وکا نی خبر ایست دا نی شکل دے انسان دے نی عقل دے انسان دے نی عمل دے انسان دے لیکن تب داد خام خاور کے پلتیفو انسان تا خندا ورزی خود دا پلتیفو انسان تا جڑا لام نورزی خود تب خان دے داد بور کے که داد نکی ور که نو خان دے بیادی نمانشتره نبازی
یو داستاسو ستا زندگی دا داخو شرمندگی شرمندگی دا
ستاسو ناحق پا مونگ سرمایه دارانو نیت بد دے ظالمانو اصل مزدوران خو مونگیو تیکه داران دا سیکرٹریانو مزدوران سیکرٹریان دا منشترانو مزدوران منشتران دا وزیر ازمانو مزدوران
او وزیر ازمان بیا دا چا مزدوران بی؟
چپشم منی ولی مو سیکریسی لخلی نبازی آگوی خو سلور پینزه زای مزدوری کلی کنه
سلور پینزه زای؟ د چا؟
یا خدای دا موز خرابوي، د خپلو ښځو مزدوري کوي مڼې.
لیکن ښځه خو یې یوه ده.
اوهو څومره خبر چکه ده، مڼې یوه خو یې ښکاره وي، نور یې پټې وي که نه؟
پټې؟ پلیز راته ووایه دا نور د چا مزدوري کوي، زه رپورټ جوړوم.
مه کوه اوس، بیا درنې شروع کیږي، چینلونه بندیږي، کیبل پرې کیږي. زه لاړم، ظالم مو په ماتم نه یې لکوي، د ښو رپورټر راشي په انسان ومخلي لکه ډیم.
نو ګرانو سرګردانو مزدورانو اوریدونکو، وایي یو پټ مې په سر دی، بل په تریخ کې، په ضرور یما او څه وکم مزدور یما. یو پټ مې په سر دی، بل په تریخ کې، په ضرور یما او څه وکم مزدور یما. نو دا و منسٹر صاحب چې د ده دغه حال دی، نو زمون غریبانو رپورټرانو به سال وي. الله دې زمون وزله وکړي.
سسو دا منیسٹر کما نن د دې منیسٹر څخه ټرماټر نکی جوړ، نو بیا هم راته وایه د روزانې مزدور.
یو یو څه کوې چې په سټوډیو بې اجازت را دننه شوې؟
شه ټوله کال مو هم دوی په ټي وي په راډیو کې کښېنولي وي، نن صرف یوه ورځ په کال کې زموږ ده، بیا مو هم دوی راغوښتي وو. دا موږ حق نه لرو. اوس غواړي چې په دا سټوډیو کې اور در واچوم، په دا خپل سټوډیو کې د وسوځم او د انډین فلم کالی ماتا در څخه جوړه کړم.
یو یو دا سړی څه کوي؟ ته یې څوک؟ غواړې څه؟
مزدور یم، مجبور یم، مفرور یم.
دا مفرور بیا ولې یې؟
مېرمنې له درو ورځو څخه د سودا لیست را کړی دی، شیان ګران دي، مزدوري نسته. په دې منیسټر مې پیسې باندې دي، دغه دي چې نن مې پیدا کړې.
په ده دې بیا د څه شي پیسې باندې دي؟
پوره دېرش دیاړیانې مې پر پاته دي.
د څه شي دیاړیانې؟
یاره ده هلته په الیکشن کې ولاړو، پوسټران یې ما ور لګول، بینران یې ما ور لګول، د ده د زنداباد نارې، د ده د مخالفانو د مرداباد نارې ما ولې.
نه نو تاسو دا نارې په پیسو لګوئ؟
یا نو ستاسو خیال دی چې یو خو درواغ ووایو هغه مفت ووایو؟
درواغ څه مطلب؟
د دې مخ د پاره په الیکشن کې دا نارې ولې چې د بېداغ ماضي مالک، ماضي خو څه، د ده خو آل ماضي مستقبل ټوله داغدار دي، هېڅ دی د دې له غوړن مخ وخوري لکه د ببر غوریغ. بیا به مو نارې کړې چې اعلی تعلیم یافته، حالانکه د میډل باده ټوله کاغذات جالي دي. بیا به مو پسې نارې کړې چې د خلکو خدمتګار، حالانکه تر ننه یې د ځان نه علاوه بل د هېڅ چا خدمت نه دی کړی. نو ته تکو چې دا دورې درواغ سړی ووایي، د قیامت پر ورځ به مخ د ګیدړې وي، د قیامت پر ورځ به لغت یو سکان خوري. نو پیسې خو به اخلي هغه دی نازوانه، د نورو خلکو سره خو واده خلافیانې خو وکړې، زموږ د مزدورانو اکلام وخوړ.
ته دا راته ووایه چې نن ستاسو یعنی د مزدورانو نړیواله ورځ ده، تاسو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟
تو تکو وایي ګیدړو بسې نقل بسې، خو بیا هم ته سوال وکړئ نو دا جواب یې درکوم چې د مزدور مزدوري د هغه د خولې د وچېدو صدمه ښه ورکوي. دلته خو زموږ د خوارانو وینه وچه سي او د ظالمان مزدوري نه راکوي. بل پیغام دا دی چې خوښه تاسو خورئ، کباب یې ستاسو نوشي جان، دردونه خو یې موږ خوارانو ته راکوي، مستې شیدې او ملایې ستاسو نوشي جان، لیکن ظالمانو دا شلومبې خوراک کوي. یوې خوا ته د حکومت ټیکسونه، جامې په ټیکسونو کې ولاړې، وینه ګرانۍ وچکه، او اډونه ولاړه په ترګرۍ کې مات شوه. هله وایي توته کوي
نه. نو په تاسو کې خو هم اتفاق نشته که نه؟ وایي مزدور تل د مزدور دښمن وي.
په موږ کې بی اتفاقي نه وه، موږ یې دومره وږي تږي ساتلي وو چې اوس لکه زناوران په یوه ډوډۍ د شلو شلو سره جنگ وي.
او دا په یوه روټۍ چې د شلو شلو سره جګړه ده، د دې سبب د آبادۍ زیاتوب نه دی.
تو تکی ده دل من روی در تنی سما نور نو چیش را پاته دی نوری نست بیشلی نست روپی نست ده غریب سری ده غیاب ساتی رای دی وسا کمت مور پام کوه کنی پدی کش نیان وام چکس ول کهی بیا بچه ریزو چیز مش کش نیان زیاد نسی نو داد پولیو کتری با بیا چاته ور کوی
خان نو تو بچان ده پولیو ده کترو ده پاره زیاد بی
آون ده غیاب سای خودی چه موتی کنی نور خونن سبا خاوری لپا پیسو دی او با لپا پیسو دی
اونو چیز مونگا با دی پا دی سفید زیادی گی نو او با خوبا ختمی گی
او بز مجل خاطره ندی گرانی سوی او بده دی سرمایه دارانو لخاطره گرانی سوی ختمی سوی چی سلور سلور واره دورجی پلامی نو خود بختمی جی ای تو تکو بکمو تولنه کچی رام ختم سی انصاب ختم سی زکات و خیرات بند سی پا غریبان و مزدران و بند شفاکت و میربانی ختم سی نو علت و بیا هر سه ختمی جی برکت ختم سی زراعت ختم سی تجارت ختم سی و پام کوا و پام کوا پام کوا تو تکو پام کوا تپر مجلرش رام کوا
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو